ریو دا وریدونکو هر کلی کوم د خبرونه کې به وړاندې واوري چې افغانستان له پاکستان د یو کسته ورسپارلو غوښتنه کړې. په غزنی کې مو د انتخاباتو په ارتباط د پرلت کوونکو له غوښتنو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
په شمال کې 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پروګرام جوړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو مهمو مسئلو خبرې کړې دي، او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یوې ځانوژونکې حملې د هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وشل. پوره خبرونه واورئ. د 209 شاهین قول اردو وایي د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو حادثې دوام لري. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د وضعیت په ښه کېدو سره به افغان کمانډو ځواکونه د کوهستان ولسوالۍ مرکز ته ورسیږي. دی وایي په کوهستان ولسوالۍ کې دوا خوالی ته منتظر یو. انشاءالله همدا چې کمانډو او ملي اردو هلته ورسیږي، ډاډه یو چې طالبان د هغوی د مقابلې توان نه لري او کوهستان ولسوالۍ به بیرته ونیسو. د شاهین قول اردو ویان وویل د بدخشان کوهستان ولسوالۍ په دې وروستیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ وه او تېره شپه د وسلوالو لاسو ته پرېوته. د ننګرهار ولایت مقاماتو تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د ملک ژوبله وروسته تر هغې واوښته چې هغوی د افغانستان بانک دوه کارکوونکي مړه او یو بل ټپي کړ.
تېر شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې په تورخم کې د افغانستان بانک د څانګې دوه کارکوونکي شهیدان شوي دي، یو بل ټپي شوی دی. د امنیتي ځواکونو په ځوابیه فلعمل کې بیا شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د تېر شپې د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دوه اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو دفتر ASPR په دې اړه په خپرې کړې بیان کې ویلي دي چې د افغان پوځ یو پلاوی چې مشري جنرال امام نظر کوله د پنجشنبې په ورځ د کوټې ته سفر وکړ، او دغلته د پاکستان پوځ له ځایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوا سره په یو لړ مهم مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو امنیتي اندېښنو او د ډیورن پر کرښه په امنیتي میکانیزم او تنظیم تفصیلي خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځانوژونکې حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلې دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد سلیم وویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ، ګڼ شمېر کسان ژوبل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پنجاب ایالت د روسي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال مفتشان به په یو بې سابقه اقدام کې د سوریې په دومه ښار کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنې وکړي. دا ډله کار کوي څو د هغو ادعاو سپیناوی وشي چې ویل کېږي دغلته په تېره میاشت کې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو برید کې کیمیاوي وسله کارولې ده. د کیمیاوي وسلو د ممنوعیت د سازمان مشر احمد اوز میچو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دې سازمان حقیقت موندونکې ډلې لا د مخه د سلو په شاوخوا کې چاپیریالي نمونې تورې کړې دي. د ډلې د پیښې سیمې ته د اپریل د 28 نیټې راهیسې د لاسرسي اجازه ترلاسه کړې ده. د سوریې د دوما ښار ته وروسته له هغې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د څېړونکو دا ډله واستول شوه چې د اپریل په 1 نیټه په دوما کې د یو برید د قربانیانو خپره شوو تصویرونو نړۍ وبوګنوله. ویل کېږي چې په دې برید کې د ولسي خلکو پر وړاندې کیمیاوي وژونکی ګاز استعمال شوی دی. له دې پیښې وروسته متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیا د سوریې په هغو نظامي تاسیساتو پوځي اډو د راکټونو او هوایي برید وکړ چې ویل کېدل کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېږي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو خارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی او شمیر پلویان نیولې دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکي دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي، د پراخو لاریونونو او اعتراضونو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته د زموږ پاچا نه دی تر شعار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیټرسبورګ، کیمیروف، تومبوف، رایزان او څو نور خارونو کې د ناوالنی پلویان توقیف کړي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو سرغړونه کړې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. کابل له اسلام آباد د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. په غزنی کې مو د پرلتوالو حال اخیسته.
موږ وایو انتخابات حوزه وشي، انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. د مرکز نه دیو با صلاحیته هیئت وختون کې ز غزنی تراسي.
د اقتصاد په ډګر کې له کندوز څخه خبر لرو.
د خپل استاد ما غوړ په حکومت ماشینم جوړول شمه زمونږه پرشادم ډیر خدي ار سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نوړي ټولانه خوشاله دي او دغه ننم دار شل ویلر غوړ لاړل.
دا به هم اوریچ په افغانستان کې د خبريالانو ستونزې څدي.
هر څوک چې ژورنالستان ته نه ښکوي د دې ټولنې او لدی ولس او لدی خلکو سره ظلم کوي.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه لرو او کچرته تر 15 بجو را سره وي. یو شمیر نور مطالب هم لاسه دی رادیو اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري او بخشي اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري اجمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادله په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصر الله خان سره په ورسته ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلی احمدی په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان.
موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زندانیانو په تبادله خبرې کوو او تر ټولو مهمه مسله افغانستان ته د افغان ډیپلوماټ زکی عبدو قاتل سپارل دي. نوموړي وویل د ښاغلي عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوي چې اوسمهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تیر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یوه ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هیواد د خاورې برخه ده او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته، خو لا هم لیدل کېږي چې دغه قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپوه انتظار خادم په دې اړه وویل
ولې کله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداري باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی او قانون مطابق دی په پاکستان کې تطبیقي کې باید عمل شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وشنې په اړه بلابل شکونه موجود دي او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پوري شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ د کراچۍ په ښار کې وشلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې ناجي صاحبي د ولسي جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
د اخیرا دا غوښتل چې نن زمون حکومت او دولت دې چې زمون یو وګاله یو افغان تبع قاتل حکومت وسپاره شي، زمون قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې مونږ دا غوښتنه باید وکړو، او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دا مثبت جواب وایي زمونږ غوښتنې ته، او دا قاتل افغانستان حکومت ته وسپاري.
بلی، که دا کار وشي څومره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو به څومره مثبتې اغېزې وکړي؟
چیرې دا کار ترسره شي، پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکړي، نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زمونږ په روابطو باندې او زمونږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري، چې مونږ کولی شو په آینده کې کومه پېښې چې دغسې او دغسې نور ناندری چې پېښېږي زمونږ د دوو ملکونو په منځ نو دا تاثیر ولري، او مونږ یو بل سره په همکاري په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونه سپاري، دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان چې دغه قاتل ونه سپاري زموږ حکومت ته. نو دا فکر کوم اول تخطي او سرغړونه ده د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده، او همچنان د نړیوالې په سطحه کوم کنوانسیون چې موجوده ده چې که چیرې د یو حکومت محکوم یا مظنون په ملک بل ملک کې اوسېږي، او حکومت اولنی حکومت یا دولت حق لري چې دغه راوغواړي او هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. نو که دا کار ونه شي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري، اول دا چې تخطي دی د پاکستان حکومت دپاره، بل دا چې د آینده په روابطو باندې بعد تشکیل ولي که چیرې دغسې پېښې د پاکستان زمونږ نه غوښتنه وکړي زمونږ د حکومت نه، فکر وکړم په هغه صورت کې که زمونږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي دوی نو منفي ځواب ورکوي، نو دا بیا یو بله جنجال یو مشکل دو ملکونه حکومتونو په منځ پیدا شي. حکومت د افغانستان دا حق لري چې په حقوقو بشر د نړیوالو کنوانسیون او ملل متحد او حتی شورای امنیت ته دغه شکایت ولاندې کړي، او هغوی ته په جریان کې کړي او هغوی په جریان کې واچوي، او ضمناً لاهه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته مونږ کولی شو شکایت وکړو.
د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمیر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړې ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب، پر وخت د معلوماتو ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې لس خبریالان ووژل شول چې درې فرشته محرم دورانی، عباد الله هنانزی او سباون کاکړ د ازادي راډیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد د رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنی امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلوماتو ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل نور الله ستانگزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تیر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ. دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې چې فعاله رسنۍ وه، دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تړل کېږي. د دې تر څنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بېلابېل ګواښونه د بېلابېلو اړخونو نه متوجه دي. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوي افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځ ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په سوال ختیځ کې خبریالان د مسؤلیت ستونزه لري. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ خبریال او لیکوال صدیق الله بدر ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې حکومت مسؤلیت لري، بلکې د رسنیو کومې ادارې چې دي او د رسنیو څخه د دفاع کمیټې چې دي، دوی ټول مسؤلیت لري چې د ژورنالستانو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. متاسفانه نه په خپل رسنیو او نه حکومت په دې برخه کې توجه کړې ده. وروستیو پیښو ته که موږ وګورو، په کار دا و چې حکومت د خبریالانو لپاره تر پیښې وروسته یو خوندي ځای ټاکلی وای تر څو خبریالان هماغه خوندي ځای کې وای خپل رپورټونه ورکړي وای. په دې سربیره په کار دا و چې رسنۍ چې دي، دوی باید هغه زری جامې چې دي، هغه د خوندیتوب جامې چې دي ژورنالستانو لپاره باید ولري. کله چې دوی ساحې ته ځي او د جګړې ساحې ته ځي، دغه جامې باید دوی په تن وي. متاسفانه په روسي پیښه کې زموږ ژورنالستانو دغه وسایل له ځان سره نه لرل، او له همدې کبله و چې تلفات هم په دې پیښه کې خورا زیات وو. له دې سربیره چې وروسته خواشینی څرګنده نه شي، وروسته افسوس څرګند نه شي د حکومت لپاره، په کار داده چې دوی د ژورنالستانو لپاره یو وړ کارتونه چمتو کړي چې دوی وکولی شي د هماغه کارتونو له مخې خبریالان د پیښې ځایونو ته پرېږدي. او لکه څنګه چې اوس حکومت وایي چې یو کس د ژورنالیست له لباس او وسایلو څخه په استفادې د ژورنالیستانو د راټولېدو ځای ته راننوتی و، که چېرته حکومت دغسې یو کار کړی وای نو موږ به د دغسې یوې پیښې شاهدان نه وای. زه له همدې کبله وایم چې نه حکومت او نه هم رسنۍ او نه هم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې برخه کې توجه کړې ده. د ژورنالستانو ژوند خورا مهم دی. ژورنالستان هم د دې ټولنې عام وګړي دي، او هر څوک چې ژورنالستان ته نخښه کوي له دې ټولنې او له دې ولس او له دې خلکو سره ظلم کوي.
لیکوال او خبریال صدیق الله بدر د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو خصوص بیا هم د خبريالانو موضوع په ستاقيبو خدازل په نړیواله ساته. د نړی یو شمیر مخکښو ژورنالستانو په نړی کې د رسنیو د ونډې پاړه په ملګرو ملتونو کې د بي جوړیدونکو غونډې د سنډې دوله کبله انتقاد کړی دی. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د پاکستان، روسیې او ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې پر رسنیو د محدودیتونو په اړه یو ویډیویي راپور وښودل شي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې په دې راپور کې د توازن اصل نه و مراد شوی، خو انتقاد کوونکي وایي ژورنالیستان په نړۍ کې د سانسور پر ضد مبارزه کوي په داسې حال کې چې پر دوی په ملګرو ملتو کې سانسور ولګید. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د می په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ، هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت خبرې کولې، په ملګرو ملتونو کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث غونډه ناڅاپه وځنډول شوه. ښاغلی ګوتیرش په یو ویډیوي پیغام کې وویل خلکو ته د رسنیو خدمات دومره لوړ ارزښت لري چې بیا نشي ورته ټاکل کېدی. د رسنیو د ازادۍ او جعلي خبرونو په اړه ځانګړی بحث د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې په نوښت جوړېده او یو شمېر مخکښو ژورنالیستانو او د رسنیو کارپوهانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی مرستیال مشر رابرت ماهونی د غونډې له ځنډېدو مخکې د دې مناسبت له تنظیمونکو څخه مننه وکړه، خو وی ویل دا غونډه ځکه وځنډول شوه چې یو ګډونوال غوښتل د هغه هیواد نوم واخلي چې ژورنالیستان بندیانوي. ښاغلی ماهونی وویل موږ غوښتل په ملګرو ملتونو کې د سانسور د مخنیوي په اړه بحث وکړو، خو جالبه ده چې خپله له سانسور سره مخامخ شو. د سی پی جی مرستیال مشر پر ټولو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو د سیاسي کولو په وړاندې ودرېږي چې دنده یې د رسنیو له ازادۍ څخه دفاع ده. د دې غونډې د تنظیم د چارو مشر الن میلر په یو بیان کې ویلي دا غونډه وروسته له هغه وځنډېدله چې د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد ټولنې له یو راپور څخه د هغو موادو د ایستو غوښتنه وکړه چې د پاکستان، روسیې، ترکیې، مکسیکو او مصر په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه بحث کوي. په پام کې و چې دا ویډیویي راپور په همدې غونډه کې وښودل شي. خغلی میلر ویلی چې ما د سانسور ته اجازه نه شوی ورکولای. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې مشر ژورنالیست فرناز فصیحی چې د غونډې ته بلل شوی و ویلی زه په ډیرو هیوادونو کې د کار تجربه لرم، خو د دې خبرې اورېدو سخت ټکان راکړ چې دا بحث په ملګرو ملتونو کې وځنډېده. میرمن فصیحی وایي چې په نورو هیوادونو کې د دې کار تمه کېدای شي، خو دا کار په ملګرو ملتونو کې باید نوی شوی. د دې انتقادونو په جواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي ملګری ملتونه بل شک په دې باور لري چې پر رسنیو سانسور باید نوي، او دا خبره سمه ده چې هیڅوک باید د خپلو نظریو په اړه د خبرو په خاطر سانسور نشي. د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې ویان دی نهال صاد ویلي دوی ته دا ویډیوي راپور د دوشنبه په ورځ وسپارل شو او دوی ولیدل چې توازن نه دی پکې مراد شوی. میرمن صاد په یو خبر پانه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي د دوی ټولنې غوښتنه کړې ده چې یادې په ټولو هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه هر اړخیز راپور چمتو شي، او یادې د یادو هیوادونو نمونه هم له دې ویډیوي راپور څخه وایستل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو پا منزانی سپا دولش پجنوی پر طول افغانستان کوری او پا کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرگا، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو که آزادی رادیو دا اف ام پا سلاشتر یا پینزنی ولی شی. پا روان اخبروانه که وران دی آزادی رادیو تستاسو یوشمی را رسیده لیسی میسون الولو، خو البته یو یادوانه کوم لطفاً تکرار اسمس مراسته وی، ستاسو تکرار اسمس دا نور و اوریدون که دا اسمسونو مخنیسی. پا تیر خبروانه که چه کلا ما یوشمی اسمسون الوستل دا یو اوریدون که اسمسونو بیوان الوستل، زکه چه تکرار اسمس یوشی بیا بیا لیکلی و کس هم په خپل اس ام اس کې له ما دا غوښتنه کړې وه چې د اس ام اس ولولم، خو باید د چا حق ونه خوړل شي. یو اس ام اس که یو ځل څوک راواستوي او فکر یې وکړو چې دا اس ام اس نه دی رارسېدلی، کولی شي چې دویم ځل یې راواستوي، لیکن که چېرته څوک لس اس ام اس سر په سر راستوي د نورو اس ام اسونو د راستولو مخه نیسي، نو بیا مجبور یو چې د هغوی اس ام اس له نورو اورېدونکو سره شریک نه کړو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه هم لرو، خو اوس به د ونو په اړه یو په زړه پورې مطلب له عصمت څاروانه واورو چې آیا ونې حرکت کوي او کنه.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی چیرنې شی چې د شپې لوري د ونو څنګه یو پانی د ورځې په پرتله راټیټی شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور لمخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بوجي یا 3D تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویش ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږوي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پمپ کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي و چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله 10 سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څیړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه 1 سانتي په 2 ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کارخمان دی مترابه موږ کوچان ډیر غریب خلک یو. نن تر اوسه د ټاکوبې معلوم ده نه دی موږ ځوان ته څوک دا شلوې ته وځو کی بیا چې کله له جلال آباد زو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پوری چرخي په سیمه کې دا د تاریخي لاستاو دی ولادي په دا پټوکو باندې هغه د زردات خېلي کې قران یې بل ور کړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلاس و اوس نو موږ لوړو چارواکو نه ایله کوو چې موږ غریب خلک یو. یو غوام په بټر کې یم دی اگر په اخلي کنه نیم اگر په اخلي باید دې نه لموږ نه سر په نظر شي موږ غریب خلک یو مسولیت به لوړو چارواکو په غاړه وي. والسلام.
زه بشیر احمد د کندهار ولایت ومینه یو سیدونکی دغه پیغام درمه چې زموږ د ومینه دغه د میر بازار شریف سړک ډیر خراب دی. د ولایت چارواکو څخه خیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. والسلام. په احترام
زمیروی ته خلاصې ده هلمن ولات نه دالي ولسوالۍ ته تاسو سره پته ما کیم هلمن هم زما یو پیغام دی. حکومت دا سره سره راغلی چې دې رسې ویلې وستلان نو مو ځل پر پلو لا ګرځي ځکه چې مو زوې ته کوي مې مو په هي هم راځه کې وي ولې مې د سکرین نه ته پات کړې نو زه ته مو دا غوښتنه لرم فکر کوم مو ست طالبانو مختاره کړې دې کبه په سکرین ته پات غکل او بیا ما هغه ته کوي نو دې صحیح لکوم چې مو ونه ته کوي مو دی واوري زادر اجازه تم ظاهر ده چې موږ پیغام اتمن نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري زموږ خبرونه په azadiradio.com وی پانه کې په مستقیم ډول او ریدل شي. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر سب شبي پیغامونه خبرو خو اوس په ازادي رادیو ته ستاسو راستولو سم سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند ولایت لسنګین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي د پاکستان د شی اقدام دی چې د افغان ډیپلوماټ قاتل افغانستان ته سپاري. د همدې موضوع په ارتباط بشیر حبیبزی د لوګر لازر ولسوالی لیکلي دي پاکستان د سړي رښمنې کړي دي باید پرې غلط نشو. اسلام امجد د لوګر لازر ولسوالی لیکي هر څوک چې خبريال شهیدوي د هیواد او ولس دښمنان دي. نور الله بارکزی له فراه ولایت څخه پر اسولې سمس کې د ژورنالیستانو په ارتباط لیکلي دي پر خبريالانو حمله پر ټول مؤمن بشر حمله ده. شغله بارکزی وړاندې لیکي موږ لتا سو سره یو. عبدالرحمن هم پر اسولې سمس کې لیکلي دي چې پر خبريالانو حمله د افغانستان په ملت باندې حمله ده. یو بل اوریدونکي چې ګڼې سمسونه راستولې دي ما خوشمنه کړې و چې سمس په انل ولم خو د دې لپاره چې د نورو خبر اوریدونکو د اسمسونو مخه نیسي، بیا هم له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار اسمس ازادي راډیو ته مرالې شي، ځکه چې د نورو اوریدونکو د اسمسونو مخه نیسي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د جګړې شکیل لوري باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. د ده په وینا خبریال د ولس ژغ انعکاسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط مطالب لرو. د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبرو، خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په شمال کې 209 شاهین قلوردو وایي د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته کمانډو او د ملي اردو سرتیر رسیدلی دي، او ډیر شر به د کوستان ولسوالي چې تیر شپه طالبانو نیولې بیرته ونیسي. د ننګرهار ولایت مقامات وایي تیر شپه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال او د افغانستان بانک دوه کارکونکي وشل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو په کوټه کې په ځینو دو اړخیزو پوځي مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR په دې اړه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د افغان پوځ پلاوی چې مشري جنرال امام کوله د پنځشنبه پر ورځ په کوټه کې د پاکستان د پوځ لزایي مشر جنرال عاصم سلیم باجوه سره په یو لړ مسئلو خبرې وکړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون یوې ځانوژونکي حملې د هیواد د اټومي ادارې دوه کارکونکي وشلې دي. د رسنیو راپورونه وایي چې د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي نړیوال پلاتون کې به په یو بې سابقه اقدام کې د سوری په دوماخر کې د کیمیاوي برید د قربانیانو پر جسدونو څېړنه وکړي. او په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولې دي. ناوالنی سبا ته په ټوله روسیه کې د ولسمشر پوتین پر ضد د اعتراضونو غوښتنه کړې ده.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو تولیدات زیات شوي دي. مخکې تر دې چې کندوز ته مخه کړو، غزنی ته به ورشو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14مې ورځې په مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی. دوی دا غوښتنې لري چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګیشي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ونډه مساوي شي، او په نام نه ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن ډېر لسمې ورځې ته وغځېدې. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي، له تیرو 12 ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلط خیمه وهلې، او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې د دې چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویسي، پر د سکرو د سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمينه برابره سي.
موږ څنګه را وغوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخابات حوزه ویسي، د انتخاباتو کارمندان د دې غوښتنې دي. د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت لمخې توظیف شي. د مرکز نه دیو با صلاحیت هیئت وختن کیو چې غزنی تراسی، او په عین حال کې د انتخاباتو کمیسیون د وختن کیو چې دغه خاص نماینده دلته باید پکې او دلته تراسی.
اما حکومت به خواسته های بر حق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم، و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پدر احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی. په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادی په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزه کېږي او په یوولس حمزه کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسولینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د خلکو دغه غوښتنې پره کولې تر واسپورت خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسولین وای چې د یادو اعتراض کوونکو د هغې ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولله دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزوي سي او پر د سکرو د سټریکرونو نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت حیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر د سکرو د سټریکرونو نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واس پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطه حکومت که اونا تشویق کنن به هر
دغه اعتراض کوون که زیاتوی چې په تیر کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک حق وخوري.
په کندوز کې د زغرو او کنزلو د غوړیو کاروبار پراخ شوی دی. اوس مهال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لسکونه وړې کارخانې فعالیت کوي. د دغو کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سوداګري او تولید پرمختګ کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
زغره او کنزل هغه دوه نبات دي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کندوز کې کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړې تولیدیږي. په دغه ولایت کې د دغو غوړو د تولید د کارخانو څښتنان وایي چې د تیرو کلونو په توپیر اوس مهال د دوی تولید او سوداګرۍ پرمختګ کړی دی. په کندوز کې د غوړو د تولید د کارخانې یو تن پانګوال نقیب الله له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د ورځې و بیلره د زغرو غوړي تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي.
ما میخوایم یک چیز خوب و ضمانتي خوب توضیح کنیم که مردم هم خیر ببینه از این چیز.
موږ کوښښ کوو چې ښه او خالص غوړي بازار ته وړاندې کړو. د زغور او د کنزلو غوړي هیڅ ډول ضرر نه لري ځکه روغ او ناروغه انسان ته ضرر نه رسوي. زموږ کاروبار ښه دی خو موږ له دولت څخه غواړو چې موږ ته یو صنعتي ښارګوټی جوړ کړي او هلته موږ ته اسانتیاوې رامنځته کړي. له کبله به یې هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم به دولت ښه عواید ترلاسه کړي. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي وایي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د داخلي غوړیو مینهوال زیات شوي دي ځکه د زغور او د کنزلو غوړي د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
پایدش همیز که صاحب ما قمی قصال مهمی رو آقا نباتی میخوریم مریضی
موږ په خواله نباتي غوړیو څخه استفاده کول او تل به زموږ د کورونیو غوړو له سردردۍ او نورو ناروغیو څخه شکایت کوو. خو دوه کاله کېږي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای د زغور او د کنزلو غوړیو څخه ګټه اخلو نو له کبله یې تکلیفونه او ناروغۍ هم ورسره کمې شوي دي. په کندوز کې د غوړیو د تولید د کارخانو په زیاتېدو سره یو شمېر مسلکي کسانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. حمدالله یو تن له هغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال د نوموړي ولایت په امام صاحب بندر کې د غوړیو په یوې کارخانې کې د استاد په توګه کار کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې د ماشین کې کار کوم د ماشخانو کې او زه خپله استاد یم. غوړ پخوم، د زغرو غوړ پخوم او د ماشین استاد هم یم، ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زموږ پروشات هم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس غوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا دی شل بېلره غوړ لاړل.
کندوزیان له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې سوداګرو او پانګوالو ته د کار کولو خوندي چاپیریال برابر کړي. څو ملي پانګوال په ډاډه زړه په کندوز کې پانګونه وکړي او د خلکو د اړتیا وړ توکي په هیواد کې دننه تولید شي او برسیره پر دې ګڼ شمېر بیکار ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان وایي چې د دغو وړو کارخانو په جوړېدو سره دوی ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. نورالله چې اوس مهال د غوړیو په یوې کارخانې کې کار کوي هغه په دې اړه وایي:
موږ کار میکنیم، افتنی مازار ماش داریم، تقریبا دو سال میشه کار میکنیم.
له دوه کالو راهیسې زه په دغې کارخانې کې کار کوم او د میاشتې راته 9000 افغانۍ راکوي او زه د خپل کار څخه راضي یم ځکه د کورنۍ اقتصادي ستونزې مې ورسره هوارې شوي دي. په کندوز کې د کنزلو او د زغرو د غوړو د تولید خصوصي کارخانې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په دغه ولایت کې د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید یوه ستره کارخانه درلوده او د چګوتو غوړې تولیدول چې هم د کندوز خلکو ورڅخه ګټه اخیسته او هم د هیواد نورو ولایتونو ته صادرېدل. خو د کورنۍ جګړې له کبله د سپینزر فابریکه جاړه شوې ده او اوس مهال د دغه فابریکې ټولې څنګ غیر فعال دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د ښوونځیو په اړه یو راپور. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثر ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دغه بانک په وینا، افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې زیاتې کیږي. نړیوال بانک غواړي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د ښوونځیو د مقاومت له ډیرېدو سره مرسته وکړي. تفصیل له اسمت ساروان.
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېرې کیږي او ښوونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري. تیر کال په افغانستان کې 1,60 زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه تر مځکې ډېر لاندې وو او زیان یې پېښ نه کړ. په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړوونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول. د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بله ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو بشای هغه وخت د لوی غمیزې سبب شي چې د ښوونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي. د زیاته کړه د ته په پام چې افغانستان د طبیعي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی، ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندي ښوونځي جوړ شي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي. د زلزله پیژندنې د چارو افغان متخصص انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي وایي.
ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغه د ځوانۍ مرحله تیره کړې ده، هلته زلزلې نشي زیاتره، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هیوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مدیترانې کمربند په نامه باندې یادیږي، نو دلته زلزلې زیات کیږي.
په ترکیه کې تر ټولو وروستۍ وژونکې زلزله په 1999 میلادي کال کې وشوه چې په لړ کې تر 3000 زیات کسان ووژل شول او 200 ښوونځي ویجاړ شول. د دغه هیواد د پوهنې وزارت په درو کلونو کې د سوری پناغښتونکو ماشومانو لپاره 1500 زلزله ضد یا د زلزلې په وړاندې مقاومت لرونکي ښوونځي جوړوي. ښاغلی پالماوی نړیوال بانک له دواړو هیوادونو سره د زلزله ضد ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کوي. د په وینا د افغانستان د 14,400 ښوونځیو لوی اکثریت یو منزله ودانۍ لري، خو له دې سره سره د زلزلې په وړاندې لږ مقاومت لري. د نړیوال بانک متخصص همدار ازوای چې د افغانستان په سلو کې نیوی شونځي د غیر ماهر او بې تجربه کسانو له لوري جوړ شوی دی.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلې ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبريالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغه چودونو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوي، نهو شت کسان وژل سوچې، نه تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو تازه راغلي هم را هم شامل و. د ټولو روح دي شادوي. د دیونه خبرونه می تاسو هغه پیغامونو ته ځنګړې کړي چې د دغه قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي شو د لیو خپل نظرونه مو ازادي رادیو ته راسته ولیدي. البته د یو ځنګړې خبرونه دا ټوله تاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم،
کوم
څه کابل کې خبر اعلی مې باندې سوي دا د ډېر سخت ټکو کې غندو او راتلونکي کې باید چې د هغه څه خو مخه ونیول شي او په ټولو سوالو مو مخالفینو غواړم چې باید خبري اعلان وکړي چې خلکو باندې بریدونه ونه کړي.
بلې، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو محلونو کې وختونو کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی ویني چې خدای تعالی اخر نه ویني کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني ترې نشي او د انسان په لاس د انسان ویني ترې نشي واقعا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې دوی یو مظلوم اشخاص وژل کېږي نه حق چې هغه خپل دی وبولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دولس کاله درس وایي یا څوارلس کاله درس وایي یا شپاړس کاله درس وایي یا شل کاله درس وایي راځي په یو رشته کې کامیابه کېږي، بیا په دې مظلومه رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کېږي. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تدی الله پاک جنتی فردوس ورنصیب کړي، دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، الله دې جنت
ورکړي. زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل یم، زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل وم، خبریال وم، اتلم اتلم او اتلم. ده هم محمود همدرد له روزګان ولایت څخه دګنی کرښه راغلی. تاسو د دوه همکارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وژل شوي د هغو کورنیو او تاسو ټولو خبریالانو ته تفصیلات وړاندې کوم. باید وکړي چې نور په افغانستان کې سوکالي راشي او افغانستان یو د امن په کور بدل شي. دا سپېڅلې هیڅکله دښمنان نشي کولای چې افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم، دغه د ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا غته که چې کوم وسول د کابل د غجرانستان او د خبریالانو ته وزیر دی، نو د دې په اړه تاسو د ایسټوک دی د ایس مقصد څنګه دغه پرورس کول شي. دا خو معلومه خبره ده وروره، دا په نن افغان شي دا به وزن وروره، په دې دا پارتنر څه دا خبریال ده او دا وروره دا بیا څوک او دا څوک. و سلام په احترام
خان غوانیم د ګډی فلسه پرونه نن ته خا چې کومره نن څه شوی دا پره وا هم جنا ته خا دا چې دې ریبل نه دا زه دی ولا فوجر اشرف غنی ته پدې نه ځان چې دا ټول پوری ټوټه خې د خپل نه نه د خپل پاته ونه لګی دا کتو کو ګونه دې پره خا کړی تو زر نه پره چې یا مخالفه تا وایا دا دې نه وستونو یا مخالف نه دی ویندل اخته دا غدار اون کړه دا ته کوه وخت پرې دا مو مو کته زنه زور نه پرې چې یا مخالف ته وای مړ کی کو خوا چې هغه الای دې تاغه یو پروتګیو چې په دښمن مړ شي دا مون منې دي کنه چې په دښمن مړ شي.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم څه چې دا په کابل کې سویل د واکین چې ډیر خوشاله یم. زما له سمشر را غوښتنه چې دا په جدي توګه دا وتی وي تا به دا رکم کې لکه کوم څه مثال په رسنیو کې دایش لکوم او دایش لکوم او دایش په کابل کې مسجدونه لري، په کابل کې پراخ نفوس لري، باید چې کوم کورونه کومه علاقه چې تلاش کېږي هغه باید لومړی ځل د معاشره وروسته بیا هغه کور په کور تلاش شي. هغه که د ولسي جرګې د غړي کور وي، هغه که د پارلمان دی، خو اول باید چې هغه ټول تلاشي شي. کابل ګام باید تلاشي کوم علاقه چې دغه تلاشي نه شي او دا کورونه او دا پیدا نه شي چې یعنې پیدا نه شي په دا رقم دا د کابل غمیز دی او د کابل بریدونه پای ته نه رسي. وسلام.
زه وطن مل یم، د داعش هره عمله په افغانستان کې کې یو موی راندو او نن کومه حمله په کابل کې شوې ده په ډېرو سختو ټکو سره یې غاندو. سلام
علیکم. السلام علیکم، رحمت الله وردګ هم د کابل ولایت نه تاسو ته پلین کې مروره. دا نن چې کومه پیښه شوې او دا کوم ژورنالیستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شوي، دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان که رسنۍ ده او که هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغې ته ګواښ دی، هغې ته ما ته وګوره، هر سړي نه هغې دا ویوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دي وروره، او نن ته ډېر خپه و او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي. او دا د افغانستان دښمنان دي، دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
سلام علیکم، من په کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې سوی په دې ځای ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سمې، ټول خلک ډېر خلک دي کې شهیدان کړو، ماشومان او غټ خبریالان ډیر کې شهیدان کړه او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډیر زیات خواشینی شوم. دای زخمی او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. دا د شرف انسان کړي چې هر څوک کې که دومره غیرت کې دومره جرأت کې مخامخ دراسي افغانانو سره دی وجنګیږي. بې غیرت دی منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کې دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیدان کوي او دای مرداري. دا چې هر چا کړي دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شیدان شوي دغو ته ټولو کورنۍ ته ټولو خپلو خپلوانو ته یزله هله زه ډیر ډیر صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته ټول ته صبر ورکړي.
السلام علیکم، زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس ته بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ د مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي. او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
بلی السلام علیکم، محمد قاسم زوا کې هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په کابل کې د تیرې ورځې ځانمر کې ډېر یو وحشانه او غیر انساني او جنګي جنایت ترسره کړ. په سباوون کا کړ او پرشتہ درانه یې په شهادت ورسېدل. له ټولو سوالو درې څخه په جدي توګه غوښتنه کوم چې خبریالان به طرف دي. خبریالان نه دولت او نه طالبان ته کار کوي، یوازې د خلقو اوازونه تر لوټول چلو اتره کوي. نو دا وسوال طالبان څنګه غواړي متینو هغه وحشانه بریدونه تر سره نه دي چې خبر اعلان توکي و جلتي.
السلام علیکم، ازادي د رادو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات باندې کومه باد غوسته ورایته ورماشته ورسره اوسیدم کوم. کما چې دا ازادي برادو کارکونکو باندې سیدا د افغانستان ملت افغانستان به چانته د منولو وړ نه ده. سه په کړه کوي غندو او د افغانستان بار صاحب چې دا شان دي افغانانو ته دا لازم نه چې غاښ ماته وکړم نه ماته وکړي جو او واک صاحب دا غږ ما پیغام مشران ته ورسوي په مخه مشو.
السلام علیکم، زه د زړه رادیو ټول کارکونکو ټول او دین کې د دې چې د وژلو د توای مو بعد په سلته لم له ټول اړو نه شاو پر مدا وختونه چې دوی کله چې پیښه وشي بیا وایي چې مونږه د دې ټکنو شونډه کړه او مونږ ورغړو دا برشي کو نو که زموږ ځوانستان او زموږ خبرانو وځل شي نو دا پیښه کا وسارل شي او د عملي ونی ول شي نو موږ به شو کو حکومت څنګه دا د دې وختونو کې چې بعد مخاله پیښه نه دا خلګونی شي او قانون منګول د وسوري د چې مخاله پیښه نه د امنیتي ارګانونو ځای ته بار امن استابیرونی شي او د لپاره څنګه امنیتي نشي. زه تاسو سره محمد شهید له جلال آباد.
السلام علیکم، موږ د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه خواهش لرو چې د خدمت او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ دغه د ژورنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دی دا نه به منلي نه بل څوک نه بل څوک هیڅوک په دې مخنیوي نه شي کولی. د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي لپاره چې دی صرف صرف یو علما چې دی د منبر څخه چې اواز پورته نه کړي بل هیڅوک په دې مخنیوي نه شي کولی. که څه دوی زغري ورته راوړي هر څه چې وکړي بس صرف مسدغه کبد شي کولی چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورته شي دا ورور وجنه او دا ځانمر کې د دې مخنیوي کولای شي نه به منل کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه به هیڅ کولای شي چې څه کې مشکل راځي.
سلامونه نیکی له احترامات پښتنه مینا دا ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو شتاله تنګیوال يم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پریږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنوي ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته فردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جميل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ټکي ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شپه مونږ ځوانان ډکوو. د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی. مونږ با تعلیم ځوانان در سره ولاړ یو. داسې پیښو نه به نه ډاریږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
السلام علیکم زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم بالا سلام د ازادي راډیو کوم ورونه اوس چې کوم شهیدان سو لا پاتې دې شهادت قبول کړي او موږ ډېر په خوا بدي یو بس دوه یو ټکو لا پاتې دې د جنت فردوس ورکړي او د ازادي کارکونکو خواریکښ خلک او پرمختګ کړی دي ان شاء الله موږ د دین لا تریو پر وخت کې موږ سره ورارډیو ناراض او خوږه دی موږ سره د دې مشرتابه ته موږ ته صلیت وایو او صلاح فاطری ته جنت فردوس ورکړي د کور می ته موږ خبر غواړو ان شاء الله د صلاح فاطری ازادي راځو ټول کار کوم چې وساتي او سلام مل سبا مخم شو
سلام نوونه چې هیله وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته واقعا د زړه له درده تاسو ټولو همکارانو ته د شهیدانو لپاره د زړه نه اجر غواړم او شهیدانو ته او د هغوی کورنۍ ته د الله تعالی جنتونه ورکړي او ستاسو سره مو همیشه یو ستاسو د خبرونو او ستاسو د کارونو مونږ سپورټ کوو پوره او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریا سیزده.
السلام علیکم زه د پرا ولایت بکوا او تاسو څنګه تاسو په تماس کې ازادي رادیو کارکوم کولایم سلام علیکم د ازادي رادیو غوړه خبري اعلان شي نو په خبر کې ډېر خوشاله یم چې تاسو د خدای جل جلاله شفاعت وکړئ ازادي رادیو د افغانستان څخه ډېر خدمت کړی دی دا غوښه مې رامه سره چې ستاسو ازادي او د ورکو څو ځانو خبرونه ډېر د قدر وړ دي ډېر د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی ازادي رادیو خیر ادا کوو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په تلپونان کې واخلې شي ودیر خلک له تاسو ورته پیدا کی خلک به ډیر اړین کې دي ډیر بشری او سلام په احترام ازادي راډیو
وعلیکم سلام ګران دوست تاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډډګرنې پیغامونه راستولې و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګ بریدونو په نتیجه کې وشل سول تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساتون کې د دې خاورې د ساتون کې د دې خاورې له دوهن دې اخیستې تل سپېڅلې انتقام دې تګتون کې د دې خاورې د ساتون کې د دې خاورې نه د خوب نه د آرام